السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو غوښتي چې د سړک غاړې ماینونو کارول بند کړي. دا وروسته له هغه چې په هلمند کې یوې بمی چاودنې دیارلس ملکیان ووژل. د هلمند یو مدني فعال وایي
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکي کسان ورباندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي.
تحریم نفت او تحریم نمیدونم پتروچینی و تحریم اینا همه قبول کردن تمام شده این چیزا.
ده می یوشتمه ده چایو نریوال و رزده تر هر سمخ که بده افغانستان سیمی او نره مهم خبر نوراندیشی. مهم خبرونو سرچکی ده افغانستان دفاع وزارت وی ده هند نیمی وچی لپاره ده القاعده شبکی و مهم قماندان به هلمند که ده افغان پاوس پاوی عمله کی وجل شوه. ده افغانستان ده تکواندو ملی لوب ده لپه توکیو که ده نریوال اولمپیک لوبو تا ده غراوی لپراو چخه بی برخی شوه. او ده ایران و لسمش رسن روحانی وی ده ایران ده اتومی مافقی پا عرب په خبرو که ده اختلاف اصلی تکی لمنزت للی. خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وی د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوز په هوایی حمله کې وژل شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دا برید د چهارشنبه ورځې په مازیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی.
د ای حمله یا قماندان خیلی برجسته و
مهم په دې برید کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله یې ردوي. د القاعده شبکې پر ضد مبارزه هغه ژمنه ده چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. ځینو امریکایي چارواکو مخکې ویلي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي خو طالبان وایي د دې شبکې په څیر له توندلارو ډلو سره اړیکې نه پالي. د هرات ولایت چارواکي ادعا کوي چې له زندان څخه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په شینډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون ماسپښین نښته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي په وژل شوي طالبانو کې قاري حسن، ملا خدای رحیم، ملا ګل احمد، مظلوم یار او ملا شرف شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي دا طالبان د بګرام له زندان څخه خوشې شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د هیواد د تکواندو د فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کرونا د ټیسټ نتیجه مثبت راووتله نو ځکه پاتې لوبغاړي که نتیجه منفي هم و په دې لوبو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ.
ډېره اوقاته چانس و چې زموږ ورزشکاران اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي. بیا هم د تکواندو فدراسیون مسؤولین به خپل پوره هلې ځلې به وکړي چې یو لاره پیدا وکړي ورزشکارانو دپاره چې اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي، خو فیصدي ډېر ټیټ ده.
د جاپان پلازمینه توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي سیالۍ نن په اردن کې پیلېږي. په پام کې و د افغانستان په استازیتوب محسن رضایی، فرزاد منصوري، زهرا میرزایی او سمیه غلامی په دې سیالیو کې ګډون وکړي. لومړی د سمیه غلامی د کرونا ټیسټ تیره اونۍ مثبت ووت او وروسته بیا زهرا میرزایی او محسن رضایی هم په ورته دلیل د لوبو له دوامه بې برخې شول. تکواندو یوازینی سپورتي برخه ده چې افغان لوبغاړو د اولمپیک میډالونه پکې ګټلي. دواړه برونز میډالونه روحالله نیکپا په 2008 او 2012 کې ګټلي دي. اسرایلو او په غزه کې دوو فلسطیني ډلو ویلي پر اوربند موافقه کړې. د اسرایل امنیتي کابینې پرون ناوخته ویل په یوه خلوی د دوه اړخیز او بې قیده شرطه اوربند په ګټې رایه ورکړې. د دې اوربند منځګړیتوب مصر کاوه خو اسرایلي چارواکو ویلي د اوربند د انفاس پر وخت تر اوسه موافقه نه ده شوې. د حماس او اسلامي جهاد فلسطیني ډلو هم په یو بیان کې د اوربند موافقه تایید کړي او ویلي دي لنن شپې څخه به نافذ وي. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړ شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربان څارنه وکړي. دا خبر یو ورځ وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل ولسمشر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو او د مصر، قطر او ملګرو ملتو منځګړیتوب غوښتنې ومني. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د رواني می میاشتې په لسمه د بیت المقدس په اشغال شوې ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شو او په ترڅ کې مسلمانان او یهودان سره ونښتل. د تیرو دولسو ورځو په جګړه کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا 202 درش کسان، چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچی حملو په نتیجه کې وژل شول. همدارز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې لټړانګې پر اسرائیل او د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقه په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکی له منځه تللی او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو، بارچلانې، بیمه، مرکزی بانک او نورو مهمو برخو کې د بندیزونو پر لری کولو موافقه شوې. هغه زیاته کړه ډیپلوماټان له وروستي موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه هم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 اصلي کوي که وادونو جرمنی، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین له اپریل میاشت رئیس د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا د استازو جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن څخه د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیې او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپ لاین اړوند ځینې بندیزونه معاف کړي. امریکایي قانون جوړونکو ویلي دا پریکړه د امریکا د ملي ګټو او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیتي ګټو پر ضد ده. د بایدن ادارې د می په 19 پر یو شمېر کمپنیو او کښتیو چې د جرمني او روسیې ترمنځ د ګاز د پایپ لاین لپاره کار کوي بندیزونه اعلان کړل، خو هغه کمپنۍ چې دا پروژه پر مخ بیایي او د هغې اجرایه رئیس ماتیاس وارینګ له دې بندیزونو څخه معاف کړل. د اوکراین پارلماني ډلې په یو ګډ بیان کې چې پرون پنځم خبر شو ویلي په اروپا کې د ناوړه اهدافو او د انرژي په وسیله د ګواښلو لارې د روسیې د نفوذ مخنیوي د امریکا په ګټه دي. بیان زیاتوي دا پارلماني ډله کلک باور لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملي حاکمیت او د ختیځ اروپا دفاع د امریکا ملي ګټې تضمینوي. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت کمیډلې نه دی منلی، خو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون طالبان د دې ماینونو په ایښودلو ګرم بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سم د سپایت ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل ل طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکی وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم درز ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکی وګړي په ډزو وژل شول. د کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي. ایو بیلګه د تیری ورځی د وی کورنۍ دولستانه په سرچا موټر کې په مین باندې برابر سول چې دولستانه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان سول. نو هر ورځ موږ ملکی تلفات رامنځته کیږي، په زیاته کچه باندې ملکی کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د مین د چودنې قربانیان هم ملکی وګړي وو. د غور د ولی ویان زلمی کریمی تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د مرکز فیروسکوپ په لویدیځ کې په خارستان نومي سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په ماښام د فیروسکو ښار په سیاسنګ نومي سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدي له طالبانو غواړي چې دا ډول حمله بندې کړي.
ماینهای کنار جاده یکی از نگرانی های
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دی چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کیږي. د غور ښځې، ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان یې شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې له دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدی له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکی تلفات تر پخوا زیات شوی دی. د دې سازمان ارقام ښیي چې 503 تنه ملکی وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په سلو کې 29 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د سولې د نوې هڅو په لړ کې حکومت غواړي د طالبانو سیمو ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو جرګه ولېږي. د اونۍ په لومړیو کې مو د چارواکو په وینا دا خبر درلود چې دینی عالمانو او قومي مخورو دا وړاندیز ل خپل لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړی او هغه منلی دی. د دې ولسي جرګې هڅې چیرته رسیدلې دي؟ په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک نه اورو.
دا خو په ولسونو پورې مربوط تا دی غوی پیشنهاد وو دا چې غوی کار شروع کړی دا په څه ډول شروع کړی دا موږ په ډیر خبر نه لرو. د حکومت او د مصالحې شورا له خوا نه موږ هر ډول تسهیل ته په دې برخه کې هر کلی کو او بهترین او موثرترین قدم بولو. تر اوسه بیرته د دې جرګې د نهایي تعداد او افراد پاړون باندې موږ ته دقیق معلومات نه راغلي، مګر د اختر د دریم ورځې د مجلس نه وروسته دوی په خپل منځ کې فکر کوم په سلا او مشورو بوخت دي، او هغه خبر چې موږ دوی له منځه لرو دوی به په دې اړوند خپل منځي سلا مشوره کوي او بیا به په دې اړوند باندې اقدام کوي.
خپلواک صاحب، دغه جرګه کولس چیرته د طالبانو سیمو ته واسطه ولا تاسو د اندېښنه نه لري چې د سولې په برخه کې به د دولت هڅې متاثر کړي؟
نه، مکمل نه لري. دولت هڅې بلا پیاوړي کی هدف لدی یاره څه ده چې د دوی د غوښتنې په حساب موږ هم دا غواړو چې یو ډول وضاحت د سولې پروسه کې راشي. د دوړو خو اراده باید او معلومه سي چې څه کوي او کو کولای شي مشران په وضاحت سره ځینې پیغامونه انتقال کړي. من هر هغه حتی چې هغه د سولې په پروسه کې کومک کوي، مرسته کوي، په نیک قدم سو او هرکلی کو، او زه په دې مطمئن یم چې شته ډېر مخور قومي سپینګیري او علما او مشران چې قوی تاثیر گذاری لري په دواړو خواو کې، او د سولې دروستلو لپاره لپانم هڅه کړې دي. نو موږ مطمئن یو چې د حکومت د رستنوي اقدامات چې څومره چې د سولې پروسه ګړندې کیږي او د ولس غوښتنم ده په دې کې ډیر موثر ثابت دي.
حکومت د سولې په برخه کې خپل پروګرام لري او ځینې شان سری کرشي غني. بلرته طالبان هم ځینې داسې خبرې کوي چې دوی غواړي چې له هغه پوښانه شي. فکر نه کوي چې د خلکو ولسی جرګه شاید ونتوانی شي د دغو سرو کرښو ترمنځ یو رابطه له طالبانو سره ټینګه کړي، او یا طالبان ورسره ومني، او یا که چیرته د حکومت له غوښتنو پوښه شي بیا حکومت له دوی سره دا خبرې ومني.
مهم بحث دا ده چې یو ځل اساسی مذاکرات معنادار مذاکرات شروع شي. من په دوحه کې مذاکرات لرو، زموږ وختونه دا چې بل اخر د دوحه مذاکرات دا فورم دی په اساسي معنادار او اساسي موضوعات شروع شي او فرات مدراوزي. او په دې برخه کې کله چې قومي مشران وساتت کوي او یا دوړو خو ته د خیر لپاره دی، زه په دې مطمئن یم چې د لګنور هم منسجم سي کله شي وخت کې د دې اسانچار کار پر مخبوزي یا د تسهیل برخه، او بیا یو وخت کله شي دوړو خو په دې موافقه وکړي چې منځګړیتوب دی ته ورکی.
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې د جرګي په اړه خبرې کولې، هغه جرګه چې د قومي مخاورو سپینګرو څخه به جوړوي او تمه ده چې همدارنګه دینی عالمان هم پکې وي، او تمه ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې طالبانو ته ورشي او لاغوي سره خبرې وکړي. په دې اړه مجوزیات واوریدل. اوس هم د فرهنګي تنوع په اړه باندې یو راپور لرو. په تیر بیا چې د یو بل منل غم په فرهنګي لحاظ باندې څومره په ټولنیز پرمختګ کې مرسته کوي، او بل اخره له فرهنګي تنوع او یو د بل منلو څخه څومره د سولې او ثبات په برخه کې کار اخیستلی شي، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
شاید د ډیرو لپاره یو ښه غږ چزلونو تلار کوي، خودی خواږه هغه کلمات ران غړلې چې د ټولو افغانانو د زړه خبره او بنسټیزه غوښتنه ده. قربان او د جګړې پای دا غوډا کلمات د ادب یو برخه ده، هغه څه چې نیخ پنی غده فرهنګ د جوړې شوې ټولې سره اړې کړي، خو په هر ټولنه کې خوان او رنگ جلا ده. هم دې رنگارنګۍ ته فرهنګي تنوع وای. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د فرهنګي رنگارنګۍ یا تنوع لاړ خبټای دی. په دې هواد کې د بیا لا بیلو ژبوون کې د بیا لا بیلو قومونو اړوند او بیا لا بیلو مذهبونو اوسیدون کې ژوند کوي، خو جګړې دا تنوع لګواخ سره مخ کړي. له مذهب نیولې تر دودونو او آن راشه درشي ټولې برخې روان ته او تخوالي ځانمن کړي. فرهنګ پیژندون کې د جګړې او بهرني يرغل د اغیز د نور بل هر وخت په پرتله په تیرو څلويخ کلونو کې جوت پولي. انور وفا سمندر چې د افغانستان د فرهنګي ودې لپاره حلی ځلې کوي، وای جګړو او تاوتریخوالي له خلکو د دوی د مانوي شتمنۍ له یاده وويسته، او د یو او بل فرهنګي ارزښتونو ته د حقارت ګوته ونیوه.
دا وګړی هغه وخت کېدلی شي په سولې او امن کې ووسی چې بل وګړي ته هم د سولې او امن حق قائل شي، او په ټولیزه توګه ټولنه هغه وخت امن، سولې او سوکالۍ ته مخه کولی شي چې وګړي دغه فکری بلوغ ته ورسیږي چې د یو بل تنوع ته په درنښت قائل شي.
لیکوال او د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني په تیر کې د افغان ټولنې فرهنګي غنا وسکخت ته اشاره کوي او زیاتوي د افغانانو ترمنځ د تیر وخت نرمښت، سیاسي ناخوالو او لخپل اصلي فرهنګ څخه ناخبرۍ تری واخیست، او پر ځای د انتقام او شدت پسندۍ روحیه پیاوړې شوه.
یو مهذب فرهنګ مو درلوده، د سولې او صمیمیت خلکو، نرم خلکو، زموږ دین هم زموږ د فرهنګ پیاوړتیا کې مثبته ونډه درلوده، خو بهرنیو یرغلونو او سیاسي ناخوالو او لخپل اصلي فرهنګ څخه یو سلری کړو. همدغه لریوالی زموږ په وجود او ټولنه کې د تشدد، انتقام او جګړو روح هم ورو ورو پیاوړی کړ.
تاریخ لیکون کې روان پوهان هم په همدې اندي چې د جګړې او یرغل پر مهال نه یوازې دا چې د یوې ټولنې یا هیواد مادي ګټې او جغرافیه تر ګواخلاندې راځي، بلکې مانوي ارزښتونه یا تر ټولو مهم فرهنګي ارزښتونه یې لمنځوړل کیږي. خو اوس چې افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې او ثبات ته ډیره اړتیا لري، څه ډول کولای شي چې له همدې فرهنګي رنګارنګۍ یا تنوع په ګټې د روان تاوتریخوالي مخه ډب کړي؟ فرهنګ پیژندونکي نیوکه کوي چې افغانانو سولې ته د رسیدو لار یوازې په سیاست پورې محدوده کړي، چې منطقي نه ده. د دوی په اند تر هغه چې په یوه ټولنه کې عاطفه او مینه د کرکې او غوسې ځای ونه نیسي، تاوتریخوالی پای نه مومي، او دا کار یوازې د فرهنګي رنګارنګۍ او فرهنګي ودې له ادرسه ممکن دی. انوار وفا سمندر وای تیرو څلويختو کلونو کې افغانانو دې ټکی ته پام نه دی کړی، خو اړتیا ده چې اوس خپل فرهنګي رنګارنګۍ ته د ستر شتمنۍ په سترګو وګوري او د خپل ستونزو د حل لپاره ترې ګټه واخلي.
موږ ته پکار ده چې خپل فرهنګ په هر برخه کې د تنوع په لیدلو سره د ښادۍ احساس وکړو، د لا شتمنۍ احساس وکړو. د خپل فرهنګ هر تنوع ځان ته جلا رنگ، طلا، الماس او سپین او سره زر وګڼو. په صورت کې د چمنګه کولې سو داته نو دیوی پراخې سو کالې په سرچینه بدل کړ.
استاد ګل رحمان رحماني بیا په دې برخه کې د سولېزو ادبیاتو پراخې دو وړاندیز کوي.
په اوس وخت کې د ادب او فرهنګ مثبت رول او د داسې پیغامونو خپرول چې پر پخلاینه د کلک زړونو په نرمولو او پخوانیو مثبتو ځانګړنو ته په ورستنېدو د تاوتریخوالي د بد یا بوږنوونکي تصویر او د جګړو غوښتونکو یا تشدد غوښتونکو د ناوړه حالت په انځور کښلو کې یا هم د دغه ناوړه پدیدو د قربانیانو د حالت په تصویرولو مونږ کولی شو چې دا انګیزه تولید کړو چې دا د ژوند لاره نه ده. لږ باید د اوسني عصر له غوښتنو او د عدم تشدد مبارزو سره ملګری شو.
خود دې کار یو لوی مسؤلیت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر غاړه دی. که څه هم یو شمېر نیوکه کوي چې د وزارت هغه ډول چې اړینه د خپل مسؤلیت سم نه دی پر مخ وړی، خو ویان دي صابر مومند وایي په دې برخه کې ځینې کارونه شوي.
من په اوسنی شرایطو کې د عدم تشدد د فلسفي د بنسټي خودون کې خان عبدالغفار خان سیمینار لرو ترڅو سیمې ته او همدارنګ د افغانستان وګړو ته دا روښانه کړو چې افغانان او په تیره بیا په دغه منطقه کې چې او په دغه شاوخوا کې چې جګړې وي دغه وګړي د نن شپېته کاله اویا کاله یا سل کاله او سلګونه کاله پخوا دا د تمدن او د تمدن د خپرېدو وسیله وه.
خو فرهنګ پیژندل کې په دې برخه کې د نورو مهمو کارونو لکه لیکوالۍ، انځورګرۍ، د مذهبونو او قومونو له دودونو سره د آشنایۍ لپاره د پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د فرهنګي رنګارنګۍ سره کېږي چې د مینه او عاطفې ولولې ژوندۍ او د جګړې او تاوتریخوالي ځای مینه او سوکالي ونیسي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شبر وړاندې کوي.
ولې د پروګرام اډه له لاسه ورکوو؟ تر دې سرلیک لاندې وال سټریټ جرنال رسپانه د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي د بایدن د ادارې پریکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان باسي شایي یو مهم ستراتیژیک ځای د بګرام هوایي اډه له لاسه ورکړي. له کلونو راهیسې د حواله لارې له دې اډې د امریکایانو او افغان پوځیانو ملاتړ کېده. د بګرام هوایي اډه شاوخوا 4.5 کیلومتره د کابل ښار شمال ته پرته ده. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي دي چې د بګرام هوایي اډه په شاوخوا 1.5 مایل مربع مساحت کې پراته ده چې د ځغاست کرښې 12,000 فوټه ده او دا د هر راس پوځي الوتکې لپاره مناسب ځای دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې د بګرام موقعیت هم ستراتیژیک دی. له چین لویدیځ لور ته شاوخوا په 400 مایل کې پراته ده او له ایران ختیځ لور ته په شاوخوا 1500 مایل کې ده. د دې اړې د پوځي اهمیت ترڅنګ د وال سټریټ جرنال په خبرې کړې مقاله کې دې ته اشاره شوې ده چې له دې هوایي اډې څخه د استفادې لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا شته او دا حضور شایي په ورته وخت کې د دې ډاډ باعث شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې بیا راغلي دي چې دغه دلایل له دې سره په ټکر کې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او شبه داوي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي تر څو بګرام فعال وساتي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بګرام په هوایي ډګر کې په تیرو کلونو کې په زرګونو افغان کارګرانو کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو سره ډیرو کارګرانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن ټایمز بیا په خبرې کړې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو ستراتیژي ستایي او لیکي د امریکا تاریخ مشتدا راشي چې د جګړې په ډګر کې بریالي ټوب لدی سره تړلې دي چې هدف روښانه وي. ورسپانه بیا د مثال لپاره د تیری پیړۍ په نیمایي کې په نړیواله دوهمه جګړه کې له نازی جرمني څخه د اروپا د دفاع جګړه یادوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي د ویتنام جګړه ځکه ناکامه شوه چې خلکو د دې جګړې ملاتړ نه کاوه او هدف واضح نه و. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې زموږ حضور له کلونو راهیسې څرګند هدف درلود خو هلته مو اهداف ترلاسه شوي دي او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوسني ولسمشر جو بایدن سره وضعیت سم درک کړی دی چې پریکړه یې وکړه چې خپل پوځیان به بیرته له افغانستان خپل هیواد ته ستانه کړي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږ نه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د چایو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته نن د می یوشتمه د چایو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. کڅام چای بیلابل دولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې.
نن د چایو نړیوال ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیونه ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
بر اساس برآورده که وزارت صنعت
د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای دي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چای خونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې اویا کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې مشته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. زموږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي، خو د شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وی د ایران د اټومي موافقه په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. روحانی پرون ویل لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو بارچلانۍ، بیمې او بانک پر سکتورونو د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقه په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکی چې پر د هیواد د بندیزونو لري کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقه 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. خاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لری کولو موافقه کړې ده.
انا ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد
اوس موږ پر جزئیات او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمه پر مرکزی بانک، نور بانکونو او نور برخو کې د بندیزونو مسایل ټول را سره منلې دي. هغه خبري خلاص دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
خاغلی روحانی زیاته کړه چې ډیپلوماټان لورستي موافقه مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي، په پرون لغونډې ورسته وویل د ورستې موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیرای موادو او عبارتو خبرې شوې دي. د اروپای ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري کوله وویل چې په لاند وخت کې یو توافق ته رسیدو په اړه ډاډه دی. د اروپای ډیپلوماټانو له قوله ویل شوې دي چې وای دوی د موافقې د ورستې بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولای. سینهوا خبری اژانس د چینایي ډیپلوماټ وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای یوې موافقې ته د رسیدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخائیل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې بد څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر 28مې پورې بشپړې نشي. ډیپلوماټان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وی د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم کمانډان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوې ده. د هرات چارواکي دا کوي چې له زندانه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډن ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي دي. د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د دې به برخی دلیل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د زینو لوبغاړو د کورونا د ټیسټونو د مثبتو پایلو راختل بلل شوې دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربندې موافقه کړې ده. تازه د راپورونو په اساس د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. په دې سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د یولسو ورځو سختې نښتې ته د پای ټکی کېښودل شوی دی. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اقدام وکړي، تازه د امریکا ولسمشر د اوربان له پرېکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویپانی ازادي رادیو دات کام کې ولولم. اوس هم دوونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاصت. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه لمیرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې خپلې میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه خپل میرمنو سره په تریو تندې چلند کوي او له خسلوک مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمنې تل د یو اسکر په چیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسې، او دا خو خبي چې میرمنې ل اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. همدا نارینه بیا لکور د باندې ل نور سره په مهرباني او خوخي خارویا او نرمي خبري کوي. د نارینه و دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه او بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکو څومره بدی اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزه ل خپل خاوند نه وي او ډار پیدا کړي، دا باندې چې په ځواب کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه و ته د خپل میرمنو سره د څډول سلوک او رویې سپارښتنه کړې ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهله، په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ
نړۍ لپاره بهتر وي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور وورو چې د یوې متضرر خزي په غک پیلېږي.
ښه چلند را سره نه کوي، ښه ژوند را سره نه کوي، فکر کې جنجال را سره کوي، سم چلند نه را سره کوي. خوند مې دی چې پر بیا باندې ښه سړی دی، ښه اخلاق لري. ځینې وخت دې ته اړ شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د څلورو اولادو مور فیروزه و چې د دې په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي، بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي حمله په خوانی زومنه باندې خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زومې د دې لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور لا خاوند نه جلا شو. نوري خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستان او د باندې خلک صفاتونه کول او په کور کې چیراله او هل کو او چټي پچټي او سیاست وکړه. ما ورته وویل چې ولی بد اخلاقی کې وایي، خزه ته څوک دومره هغه کوي، خزه چې شه د څوک سره ډیر هغه محبت وکړي.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي. په ډیر شمیر کورنیو کې خزه او نجونې د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د به برخو خزو راتلونکي نسلونه هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالار ټولنه کې لورته برخلیک سره مخامخ کیږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې لخپلې میرمنې سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د خزی لري باید په کورنۍ کې د خزی منون کې و نه وسیږي، ځکه چې لومړی حق د مور او پلار د چې باید د هغه خبره ومني. په دویم قدم کې کدی دوی د خزی منون کې وسیږي، نیوا خزه کولای شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کی او هغه رقم ته منون کې وسیږي چې رضا پرېږدا زما خوان چې دا ټولي کیسې منی.
پښتو متل دی وای د بیدیا غم به کور تر اوړي، خود کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظر کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د خزي او میړه ترمنځ فضا کړکې چنوي، په کورنۍ ژوند به هرومرو منفی اغیزې کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپو شرف الدین عظیمی نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه او بی ارزښته او بی معنا موجودم. دویم د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کیږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، د بېلګې په دغه کور کې چې خاوند او میرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کې.
د ارواپو خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند یې د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. له بل پلوه اسلام هم نارینه وو ته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او له میرمنې سره نیک چلند کوونکی کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللی دی. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف، لخپلو میرمنو سره تاسو ښه ژوند وکړئ، خبر خردو سلوک سره وکړئ. دا الله تعالی امر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د تر ټولو زیات بهتر د کورنۍ لپاره زیم، یعنی په دې په ډېر افتخار سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو زه بهتر د کورنۍ لپاره. زمون پټولنه کې به څه کم دا خبره ونه کې شرم د وژنه چې رزق خپل میرمن سره کورونی سره تر ټولو خبر خور د اخلاق کوم. اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په صراحه سره کوي، نو اخلاقی برخورد خپل میرمن سره باید ډیر انساني وي او ډیر سم برخورد باید وي.
اوس بعد هم دې موضوع په تړاو د عام افغانانو خبرې هم واورو چې دوی له خزي سره نیک چلند څومره خوښوي.
Thank you. ازمانم خانوالی عدل دی د احمدشاه بابا مینی وسیدونکې او یو تن خونکې يم. از فکر کوم چې خاون باید د خپل میرمنې سره داسې چلند وکړي لکه موږ چې له خپل ډیر نږدې ملګري سره کوو. تاسو ګوري چې د ملګرو ژوند ډیره په مینه، محبت، په مشوره، په خلوص او په صداقت سره مخته ځي.
زمانم فضل رحیم نیازمند دی د وردګو ولایت اوسیدونکی یم. زمې لخپلې مرمنې سره ډیر نرم چلند کوم او ژوند ماشاءالله ډیر ښه روان دی او ډاډه یم چې تر پایه به هم همداسې ښه وي.
زما نوم امین الله عثمان خیل دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر په کور کې له ښځې سره په سیاست رفتار کول ډیر ناسم کار دی. پوه کسان هیڅکله خپل ښځه له ځانه نه ډاروي.
دا چې ولې یو شمیر نارینه له خپلې خزي سره ناسم چلند کوي او دا بیا د خپل ځان ارزښت او له خزینه و غوړواله بولی، دا په مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استاذي مینا شیرزاد څخه واورو.
اغلی شیرزاد، یو شمیر نارینه په افغاني ټولنه کې له خپل خزي سره ناسم چلند کوي او له نورو خلکو سره بیا په خوخي او مینه رفتار کوي. ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
دا ورونه چې په کور کې ناسم چلند لري د خپل په مقابل کې زما په هان باندې دوه غاړي چې ځان د سي ارزښتمن، واکدار، قدرتمن او اختیاردار وګولي او همیشه غواړي چې خپل اداره په دغه رقم باندې، په دغه سلوک باندې په کور کې دا یو ځان وښيي. د ادارې په راس کې دا فکر کوي چې دا والا یو ښه مدیریت وي او هغه په دې باندې فکر نه کوي چې په آینده کې په راتلونکي کې د دې اغېزې څه دي په کورنۍ باندې، په بچیو باندې، د خپل د په شخصیت باندې څومره ناوړه اغېزه لري، د دې د اولاد په ښوونه او روزنه باندې څومره ناوړه اغېزه لري. نو دې ته باید ځان متوجه شي چې خپل سلوک، خپل چلند څنګه دا باید په خپل کورنۍ سره دا باید په دې باندې فکر وکړي څنګه جوړ کړي، څنګه دې ښه سلوک نه دا باید استفاده وکړي.
اغلی شیرزاد، که په یو کور کې خزل خپل خاوند نوی راوډار ولري، دا به د دوی په اړیکو باندې څه باندې اغیزې پری باسي؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نوی راوډار پیدا کړي او د دوی اړیکې ډېر خرابې، ځکه کله چې یو ډاډ څو چانه پیدا کړي تبن چې په ځینې وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي، ځکه ضرورت په ځینې وخت کې انسان دی او خزه به مجبور دي ته چې څه ورته لري. مثال په توګه د خاوند خوانه به ورته هیڅ وخت نه ویل کی ته ډاکټر ته لاړ شې، ته په خپل کول شي خپل ضرورتونه رفع کی، دا هغه مجبور ده چې خپل باز وخت دې ته اړمنه کیږي چې د خپل گاونډي نه، د خپل خپلوان نه، د دوست نه هغه مرسته وغواړي تر څو پرې دغه غستون زحل شي. کله چې مثال خاوند خبري یې په یو شکل باندې هم د ژوند په نور مسایلو کې تابن چې خزه مجبور ده چې همیشه په دروغ باندې لاس پورې کی، هغه ده چې بل اخره دغه د اعتماد فضا، هغه د رښتینولۍ فضا، هغه حقيقي فضا لمن نزي. کله چې اعتماد او هغه رښتینولۍ او حقایق لمن زلاړ، اصلا د دوه ترمنځ هغه اړیکه چې دا په حقيقي ډول باندې نه وي بلکې مجازي شکل نیسي، او بل اخره ورور دې ته د حالت رسیږي چې هغه ماشومان هم چې مالته دوه اولادونه دي په کو سره څوک چې ژوند کوي هغه هم دغه رقم روزل کی.
په پای کې کدار ته وایې څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه ناوړه دود یا ناوړه فکر مخه ونیول شي تر څو میړونه خپل خزو سره په مینه باندې چلند وکړي؟
باید همیشه نارینه په دې باندې فکر وکړي او د خو سره خصم چلند او کې سلوک باید مثبت ولري، د دې په خاطر باندې چې د دوی خوشحالتي زیاته شي په کورنۍ کې او خصاله کورنۍ ولري، په ټولنه کې یو خنوم ولري، یو ولري د خپل اولادونو په خاطر باندې. نو په دې سره کې ما په نظر باندې ټول لري نورونه باید د خپل خو سره ډیر ښه رابطه ولري، ښه چلند ولري، ښه سلوک ولري په ډیر مینه محبت سره، لکه څنګه چې موږ تاسو مسلمانان په قرآن عظیم شان کتاب کې موږ تاسو ته حقوق راکول شوي دي. ښځو ته ښځه هم د ټولنې نیمایي برخه ده او د قرآن عظیم شان د کتاب له مخې هغوی ته اداره ورسپارل شوې ده. نو ښځه د کور لپاره ډیر ښه مدیره ده، او خو مدیریت کولای شي ځکه همیشه خپل اولادونه او خو سرپرسته کیندلای شي. نو په دې برخه کې باید نه هم فکر وکړي چې زه باید څنګه د خسر سلوک ولرم چلند ولرم ترڅو پر دازما اولادونه هم زمانه زده کړه کوي. نو د انسان د ښه شخصیت جوړېدو په خاطر باندې باید هر مور پلار فکر وکړي چې د ما د اولاد شخصیت په ټولنه کې باید ډېر ښه مثبت شخصیت واوسي او ښه تبارز ولري.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه میرمنو سره ناوړه چلند ته ځانګړې شبي و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومني زه وګمه جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په فایل کې راپور ته وښی.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سه له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی د منغه لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هتاه باید لس لکه یو لس لکه روپی باید ولري سي ادا کړته واده وکي او ټول مصارف خلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم. هلته مې ولس کسي زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایل په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبره دا سی ور سره پایل کړی.
اجازه ده چې مارا کده سره وکم؟
ولی نه.
ګرانی نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جان، څنګه دې بازار کې راغلی او داسې اختای په دې کالی او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
مې محفل لرو، د واده محفل دی، خرید لپاره راغلی اوس.
چا سره راغلی خرید ته؟
دا کا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، د لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د کا د لور سره راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي اوس خرید لپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید لپاره.
تبه مشکل نیوی چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه، نو مشکل ونی؟
نه مشکل ونی. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ور سره.
که ته واده وکړو جوه کې بهتر خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر چل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د واده معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
مصارف څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدا رواج نشته، ځکه له ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده. د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه یې لا دومره وکولی شي، اوس حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او ارامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر ور سره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړشه ډوډۍ ورکه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله. چې ډیر غذاف مصرف دی دا، غیر له واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده، مثلا یو خور چې رانمایي ور سره کوي، یو شی ورته اخلي، هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي، خپله پوه شي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسنالیزای د هلمند اوسیدونکو، ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزدیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینې ورسره یو ځای کیږي، بیا دې ته ځي، او دا ډیره مشکله ده، ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر کور باندې لویږي.
سیدا جان د لنګار د لغمان نیمه او نیازی ما خریده چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله، ورته ماته موبایل واخله، ورته ماته مثال صحت واخله، دا 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 ښه کار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده.
نمه حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنا په داماد ورکول شي، بلې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
اگران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
و
ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور وادي یا د زوی وادي به ډیر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بي علت څه ده؟
افغانان پر یو سنتي یو رسم و رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي داسې پاتې دي دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي او په څنګ کې هم هوس او ارمان او د خلکو خپله شوق دی چې دی د هستوي چې دغې خرید تزرخي کې او د استجمعي یا ډېر یو تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
ښاغلی مومند دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډېر خلک چې لاړ شي د واده سودا اخیستل لپاره دا به ستونزې هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیاتې د څو لحاظ نه ستونزه اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډېر زیانور دي ځکه که لس نفره یا دولس نفره یو خرید ته ځي دی ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري ځکه دی سهار وخت ځي او دی یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې په څنګ کې دی ته باید هم یو توفه واخیستل شي ځکه دا هم یو رای دی چې خرید تر څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپله خوښي یا هغه د زوم کورنۍ ورته کالي اخلي مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي یا تبسته یو سیټ کالي ورته اخلي دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ځای کېږي دی مثلا ټول په یو نظر نه وي بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کېږي پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کېږي زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې یو تعداد خلک زیات دي ډېره لوړه باید په خپل جنس باندې کړي یعنی وایي چې همدا اوس وخت دی نو راځه چې هر څونه ته وایي دی اخیستلی شي اخلي نو ازدحام و بیربار هم جوریږي زیاتره دوکانونه بیخي بند دي حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیربار دی موږ خپله چې کله بازار ته ځو چې ګوري دوکان کې خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې دي سره په همدې خرید کې دي هغه شی هم که په کار وي زه خیر ورځ بل به واخلوس خو دغه فرصت نشته دوکاندار مې چې بس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي زه اوس مصروفه یم نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې من سره ځي.
هغه مومند به کورنۍ ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنۍ ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلي اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده چې د ناوې مصرف نه دا مصرف ډېرېږي د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري او وسیږي ورته د دې په څنګ کې تشویش هم لري سترس لري مثلا قرضدار نه شو مثلا مصرف هم زیاتو نه شي بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما ترې ښه نه واخیستي موږ تاسې ته ښه اخیستي او داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دا په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره ضد و ضد بازي کېږي حتی هغه د زوم او د ناوې پر روی باندې ډېر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورنیو کې دغه شته چې هغه هوس او ارمان چې د واده ته لري دغه مختل کېږي او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي بعضې اختلافات پیدا کېږي بعضې مصارف ډېرېږي بعد واده تاثیرات ډېرېږي ځکه هغه زوم مجبوره دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي څه د خرید قرض خلاص کړي شی چې اخیستي دا ټول
اوس حل لارې څه دي اغلې مومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي خصوصا په اوس شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي حل لارې باید چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي لکه الی واخیستل شي هغه چې اشدي ضرورت وي هغه چې ایجاب کوي چې ضرور د هغه واخیستل شي دوه نفره د دوه څلور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازم وي خپل هغه ناوې که مو یو سره ځي چون یو مشره ده د دغه سره یو سرګټه یو ملګرتیا سره وکړي او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي ډېر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه مشران لرو نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې بونه تللې داسې که یو کورنۍ دا په مراد کې بیا سبا د هغې کورنۍ چې شي بیا دی ته دغه نه کوي یعنې ست سلا نه کوي همدغه ښه ده چې یو نفر د ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خې چاره.
ستر گو بلا واخلما جانا
سر کو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما خلق پیدا دی